دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرستې راولېږي. بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راوځو ماښام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته په د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځلس ورځې کېږي پراته. ډېر بد وضعیت دی چې ورته نه رسېږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلي څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وه زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کړو، که دغې باندې کوم نظر واچوئ چې مقاماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډېر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلي همدغسې پولیس نه اخلي د افغانانو، چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي. بېعزتي درکیه، بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخېدلې یم.
نو ما ته جرمني ګرامر په اول اوبا چولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې.
نو دا هم د ښځو یو شوق دی، هم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمانځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودې ټولنې د 15 کلونو فعالیتونو ته بغړې شوې او دا مزل ته په لاند ډول تم شو. دا پروگرام په دویمه برخه کې د هیواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډېر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینه او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټې وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لویې لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تېرې په څېر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سینوانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعا افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده. دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه، او زه یې یو مکار په توګه پاتې شوی یم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړې، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري، خدای وکړي بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بېرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسیږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره، له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو، او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمني ژبه باندې ډاکټر سردارانه کیږي.
او دا ګلان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
په خدای دې هر څه ته داسې د ژوند همسره ورکړي چې ماته یې راکړي. دا به همسره نه وای نن به زما سره ټوله کتابونه وای. نن د پخلي باندې خبر شوی یم، نن په سودا باندې خبر، نن د کور ټول کارونه زما د کړي. نو ماته وایي چې کینه ته ورسره خدمت کوې، بس د کور خدمت به زه کوم، ورسره ته کوې.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی دی، یو اکاډمی هم دی، ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې پخوا په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلي که څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل 80 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچونو لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچه شپاخ لایخت گماخت دی دویچه کراماتیک فی افغانن، لیابوخ در دویچن کراماتیک فی افغانن، در اینترنت گواتی بیاد کتاب ایس بی این نمره رازی. نو در قدریش اینه پکار دید در لگوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ایس بی این دا چه اینترنت که سره واچه یا در کتاب پلورنزی کم چاته یوی اوی بیاد کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کرویش، یعنی هر کتاب لورنزی ته چې دغه ریشینه ورکې په جرمنی کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش په کتاب پوهنه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون دوپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي، او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې دی د فاین دویچه شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي، یو بل ته څومره چې اوس ما واورېدل ډېر کسانو سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په داسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پری لیکل شوی یا گرامر دے نورو نو ما خدا سی کڑے دے چیز جرمنی گرامر میں پتیستاو نو ما دے جرمنی گرامر نا اول پلٹن کرے تھا چھ پختو کے انڈول بے چشے بھی نو ما دے پختو انڈول لٹول ہے دے بیا وال دے پختو انڈول نا بیا پکرار کرا بیر تر آغلیم جرمنی گرامر دے جرمنی جی بیتا نو پا دے اساس پاندے ما تغا دو جبی یو بل سر پرتل کری دی بیا مال آغا شے چھ پختو بے اتا دا شے ہوئی پا جرمنی جی کے بے اتا دا شے ہوئی
دا غا پرتل خودی رو وقت نیسیست چم رو وقت کی تاسو وکوالی شوال چھ دا گرامر دا کتاب چاپ تا تیار کی
دغنو ډیر دقیقه پښتنه ورسنه لس کاله مې په دې کې تیر شول
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمنی کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوي دي دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمنی سبا سخت ده تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلې چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله تېرېږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس به د یو بل کتاب پاڼې را وړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله د هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپله استاد ژوندی و او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ راوتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو زلو دا چاپ شوی نه زیاتره دغه مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکر لیکنی د هغه وخت لیکنی دي چې استاد کاکر تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی وو او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي، یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کوم د شنه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هماغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو نو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخښ شوي دي، لیکنې پخښ شوي دي او د چیرنې د نوو اصولو پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصله هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی ده او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثال ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریر، اگر چې انتقاد یې مو سره لیکلې ده خو تقریر دی، یعنی د دې کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وښوي داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تحقیق باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږ دلی دی. عنوان مرتبر کړی د غنی پلوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی پلوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د ده د پنجرې چغار چاپ شوی و ډېر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و. د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی پلوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او د دغه چاپ نه ورسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره پې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجم کړي دي.
انتور صاحب، د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې که ژباړو ته اوس راشم، څه شیان استاد کاکړ ژباړلی دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې استاد کاکړ له نیکمرغه له انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی د کنسټون په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه یې زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه یم تر ډېره هغه ده دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسایل هم پکې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس پو هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه هم ډېرې لیکنې کړي دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا، یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینی لیکنې ترجمه کړې دي، د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
یعنی د چوخوف کیسې ترجمه کړې دي
ډېرې، خو نه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده، یوازې د ویره په نامه ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه وخت د شوروي منابعو نه،
یعنی روسی لروسی ژباړل شوی دا کیسه.
طالبان زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه مزده، خو لروسی منابعو کې طالبان چې د انګلیسی ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو چرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوې څانګې بلې ته ترپ کړل، الوتې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څانګې ته ټوکونه وروهل، لاس یې پرې ولګېد، موسکی شو، شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خواته ورمنډه کړه، سوي سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس د ونې هغې څانګې ته رسېږي، وینې چې څومره لوی شوی یم. چې نور هم لوی شم له تا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه، سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بې غمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وات شول، کېناست، د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودای، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست، وی ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید، په لاس کې لور و. سمرګل ورغږ کړ، سړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ، وی ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، وی ریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو، وی ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټېله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد، ژر ژر یې سا اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تېره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کوي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتي زما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبره ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حوس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ به نه وایي یعنې ښځې زیږولم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي. دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباس غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهوري سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. کندوالو نه بهر له هغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلی. دا د تینا ترنر مشهوره سندره ده، نوم یې دی موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې به وي، خو په خپله په امریکا کې زیږېدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهوره وه، د می په 24مه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یوه بزګر په کور کې وزیږېده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دی له خپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 140 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څوک کله ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو، زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.